السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د غهیز و بجې شوې. په دې خبری مجله کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. ولستا د طالبانو د حکومت د مشر لومړنۍ وینا:
کوشش کو چې توان او طاقت می چې د خپل ولس په دغه عذاب او دغې مسکنت د دې تکلیف صوبه.
ملا حسن اخوند ویل ډېر ستونزې له پخواني حکومت ورته په میراث پاتې دي. د وینا ولستا څه پیغامونه درلودل؟ د چارو د وکتونکي نظر پرې را اخلو. اروپایي ټولنه وایي طالبان په رسمیت نه پیژني خو د افغانانو لاسنیوي ته وردانګي.
اروپایي ټولنه د افغانستان نوی رژیم په رسمیت نه پیژني خو باید د هغه راروان اقتصادي او ټولنیز سقوط مخنیوي وکړو.
او په یونان کې د کډوالو دوه تړلي کمپونه بیرته پرانستل شول. نن یک شنبه د لیندۍ یا قوس ومه او د نومبر 28 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د او نورو راپورونو ته وروسته راستنیږو خو پیل په خبرونو کوو. د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا وایي ډېرې ستونزې له پخواني حکومت ورته پاتې دي. قطري چارواکو افغانستان کې د نجونو د تعلیم پر اهمیت ټینګار کړی او د ایران په اصفهان ښار کې د بلوا ضد پولیس ځای پر ځای شوي. بشپړ خبرونه. د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا د طالبانو له واکمنېدو وروسته تیره شپه د لومړي ځل لپاره وینا وکړه. ملا محمد حسن اخوند په خپله لومړنۍ راډیوي وینا کې چې د افغانستان ملي راډیو تلویزیون خپره کړه، د روانو اقتصادي ستونزو او بیکارۍ پړه پر پخواني حکومت واچوله. هغه پر نړیوالو انتقاد وکړ چې د ښځو او بشري حقونو په پلمه د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني. د طالبانو رئیس الوزرا د نجونو د تعلیم د دوام ډاډ ورکړ خو کرایه نه کړه چې آیا لوم ټولګي د پورته زده کوونکو ته به د تعلیم زمینه برابره کړي او کنه.
تعلیم ما دي د ښځو وسم په افغانستان کې تر ډېره حده پورې روان دي، شروع دي. امید شته چې نور به هم دغه د تعلیم زمینه برابر شي په هغه چوکاټ او په هغه طریقه او هغه تعلیم چې هغه د الله جل جلاله یې د خپلو بندگانو سغواړي.
د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا له خلکو غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې د امریکا د اشغال د ختمېدو په خاطر شکر پر ځای کړي او پر طالبانو یې غږ وکړ چې له افغانانو سره په مهربانۍ سره چلند وکړي. ملا محمد حسن خان هغه اداوی هم رد کړي چې ګڼې طالبان د پخواني حکومت په کارکونکو پسې ګرځي یا انتقامي چلند ورسره کوي. د ښاغلي ملا محمد حسن خان د خبرو جزئیات وړاندې په خبرونه کې درته لرو. قطری رسنیو راپور ورکړی چې د قطر چارواکو د طالبانو د حکومت له پلاوي سره په کتنه کې په افغانستان کې د نجونو د تعلیم پر اهمیت ټینګار کړی. د ګلف ټایمز ورسپانې د راپور له مخې د قطر د بهرنۍ چارو په وزارت کې د تروریزم پر ضد مبارزې او د بحرانونو د منځګړیتوب د سفیر مطلق القحطانی په مشرۍ پلاوي پرون د لیندۍ په شپږمه د طالبانو د حکومت د بهرنۍ چارو له سرپرست وزیر امیرخان متقی او ورسره پلاوي سره د تروریزم پر ضد مبارزې، بشري مرستو او د بشري حقونو د پیاوړتیا په اړه خبری وکړي. خبر زیاتوي چې په دې کتنه کې قطري چارواکو په افغانستان کې د خوندزیو د فعالیت د دوام او د نجونو په ګډون د ټولنې د ټولو برخو ته د تعلیم د امکان د برابرولو پر اړتیا ټینګار وکړ. ښاغلی متقی پرون له دې مخکې د قطر د بهرنۍ چارو له وزیر سره هم کتلی دي. د سما په نوم د فلمونو د لسم فستیوال به نن د درېمې او وروستۍ ورځې لپاره د سویډن په پلازمېنه سټاکهولم کې روان وي. د دې فستیوال مراسم له 1300 کلونو راهیسې هر کال د فردا د فرهنګي کلب په نوښت جوړیږي خو تیر کال د کورونا د وبا د محدودیتونو له کبله وځنډېدل. په سویډن کې ډېر افغان فلم جوړونکی همایون مروت چې د فستیوال تنظیمونکو څخه دی ازادي راډیو ته په دې اړه نور معلومات ورکړل.
بیشتر فلمها از فلمسازای افغانستان
دیرای فلمونه د کورنۍ او بهرنیشتو افغانانو او د شاوخوا هیوادونو لکه د ازبکستان، تاجکستان، ایران، هندوستان، ترکی او همدارس د کوردستان د فلم جوړونکو له خوا را رسیدلی وو چې ځینې موږ د فستیوال لپاره غوره کړل. موږ په پام کې لرو چې په اوو کټګوریو کې جایزې ورکړو.
خاغلی مروت وایي د سګنی کال د فستیوال لپاره شپږ دیرس فلمونه غوره شوي دي. همایون مروت د سما د فلم فستیوال جوړیدل د فرهنګ د دښمنۍ په وړاندې مبارزه وبلله. د ایران د دولتي رسنیو د راپورونو له مخې په اصفهان ښار کې له تاوتریخجنو مظاهرو یوه ورځ وروسته چې په نتیجه کې یې د معترضانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ نښتې وشوې، پرون په دې ښار کې د بلوازت پولیس ځای پر ځای شول. د ایران پولیس وایي لسګونه معترضان یې نیولي دي. د راپورونو له مخې دولتي ځواکونو پرون پر مظاهره چانو اوښکې بهوونکی ګاز وکاروه. په اصفهان کې دا اعتراضونه د جمعې په ورځ هغه مهال پیل شول چې شاوخوا 1500 کسان د اصفهان له منځه د زاینده په نوم د تیریدونکي سیند په وچ تل کې راټول شول او د اوبو د کمښت د ستونزې په وړاندې یې مظاهره وکړه. د نړۍ له پیاوړو قدرتونو سره د خبرو د بیا پیل په درشل کې د ایران جګپوړی اټومي مرکچی ویانا ته رسیدلی. د ایران دولتي خبري اژانس د راپور له مخې د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر علي باقری د 2015 کال د اټومي موافقې د راژوندي کولو لپاره د مذاکراتو په بل پړاو کې د ګډون په مقصد د یوه پلاوي په راس کې پرون د لندۍ په شپږمه د اتریش پلازمینې ویانا ته ورسېد. دا مذاکرات چې له جون میاشتې راهیسې په ټپه درېدلي وو، سبا دوشنبه د ایران، برېتانیا، چین، فرانسې، جرمنی او روسیې ترمنځ بیا پیلېږي. متحده ایالات په دې خبرو کې په غیر مستقیم ډول ګډون کوي. او د روسیې یوې محکمې د سایبریا د سکرو په یوه کان کې د وروستۍ چاودنې په اړه د څېړنو تر بشپړېدو پورې د دوو نورو میاشتو په مخه په دې قضیه کې د خپل د دخیلو 15 کسانو د توقیف د دوام حکم ورکړی. چارواکي وایي د نومبر په 15مه د سایبریا په جنوب لویدیځ کې د کمرو د سیمې د سکرو په کان کې د میتان ګاز مشکوکې چاودنې 150 کسانو وژل. د روسیې د روغتیا وزارت پرون وویل د دې پیښې 60 تنه ټپیان په روغتون کې تر علاج لاندې دي چې د 4 تنو وضعیت نازک دی. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1280 نوي او د اف ام په 3.5 څپو خپرونې لري. که چیرته تاسو انټرنیټ لرئ، د انټرنیټ له لارې هم زموږ خپرونې اوریدلی شئ. ادرس یې دی azadiradio.com. راځو د خپرونې د سر موضوع ته. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې هم واوریدل، ملا محمد حسن اخوند چې د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا دی، ملت ته بیګا لومړنۍ وینا وکړه. دا چې په دې وینا کې څه راغلي دي، راځئ چې دا راپور سره واورو. د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا له درې میاشتنی ځنډ وروسته ولسته لومړنۍ وینا وکړه. ملا محمد حسن اخوند په دې غږیزه وینا کې چې تېر ماخوستن پر ملي ټلویزیون خپره شوه، وویل چې حکومت یې د ګاونډیو او نړۍ له هیوادونو سره ښې اړیکې پالي او د چا په کورنیو چارو کې لاسوهنه نه کوي.
موږ ټوله دنیا ته دا ویلي دي چې موږ هر چا ته اطمینان ورکوو چې زموږ سره دا پالیسي ګر سره موجوده نه ده چې موږ د بل چا په امورو کې مداخله وکړو. هېڅ دا خبره زموږ په نظام کې مطرح نه ده. موږ خپله په مشکلاتو کې غرق کې کوشش کوو چې توان و طاقت مې چې دا خپل ولس د دغه عذابو د دې مسکنت د دې تکلیف سوباس د الله په نصرت سره، د بل چا فکر زموږ سره نشته.
نوموړي وویل دوی ته ډېرې اداري ستونزې له پخواني حکومت نه ورپاته دي او په خبره یې روانه بېوزلي او بېروزګاري هم د طالبانو له راتګ سره کوم تړاو نه لري. د محمد حسن اخوند په وینا افغانستان کې وچکالۍ ډېرې اقتصادي ستونزې زیږولي، خو هیله یې وښوده چې الله به پر دې هیواد ورښتونه ولوروي. نوموړي وویل طالبانو د ښځو حقونه هم ورکړي او ادعا یې وکړه چې ښځو ته اوس ډاډمنه فضا رامنځته شوې.
د ښځو حقوق خلک پورته وښته کوي چې د ښځو حقوق پر ځای نشي. په افغانستان کې افغان شموله حکومت جوړ نشي، دا نظام موږ په رسمیت نه پېژنو. آیا د بشر حقوق دغه و لکه سابقه ادارې چې ورکوله؟ آیا د ښځو حقوق دغه و چې دا سابقه ادارې ورکوله؟ آیا افغان شمولو حکومت هم دغه و چې دا سابقه اداره دلته موجوده وه؟ خو الحمدلله د ښځو حقوق خو عمارت ورکړله، د ښځو عفت یې خوندي کوي، عزت یې خوندي کوي. هیڅوک دونه نر په ټول افغانستان کې نشته چې یو ښځې ته په بد نظر وګوري.
خو په کور دننه او بهر بیا د طالبانو پر حکومت انتقادونه دا دي چې د نجونو د تعلیم او تحصیل او دغه راز کار مخه یې نیولې ده. مولا حسن اخوان په خپل وینا کې ویل یوازې شرعي زده کړې پر ښځو فرض دي او په وینا یې که زمينه برابر وي نور زده کړې هم کولای شي. د په دې برخه کې داسې ډاډ ورکړ:
تعلیم ما دي د ښځو وسم په افغانستان کې تر ډېره حده پورې روان دي، شروع دي. امید شته چې نور به هم دغه د تعلیم زمينه برابر شي په هغه چوکاټ او په هغه طریقه او هغه تعلیم چې هغه د الله جل جلاله یې د خپلو بندگانو څخه غواړي.
ملا حسن اخوان په نورو مسلو هم خبرې کړې دي. دا چې دی وینا ولس لپاره څه درلودل د تحلیل لپاره یې له امریکا د چارو کتونکو ډاکټر وایس وردګ سټوډیو ته وصل دی. ډاکټر صاحب ستړي مشه، ستاسو د شپه په خیر وي. تاسو هم د وینا ځینې برخې واورېدې، حتمات مو ټوله وینا هم اورېدلې ده. ولس لپاره څه ډاډ پکې و د ښاغلي حسن په وینا کې؟
مننه لودین صاحب محترم. د ملا صاحب حسن وینا یو څنو وخت و، دغه وینا باید تقریبا په لومړیو ساعتونو کې او حتی په نهایت په لومړیو ورځو کې خلکو ته شوی وای. د دې وینا تقریبا دوه برخې درلودې. لومړی برخه یې په خپلو مجاهدینو باندې غږ و، تبریکی ورکوله خپلو مجاهدینو ته، د اشغال د ختم د دوی د خبر په اساس او د جهاد کامیابی، او بیا هم دغس معیوبینو ته او هغه کسان چې له بند خلاص شوي اوغوت تسلیت او له الله تعالی نه ورته اجر عظیم وغوښتو. او دویمه برخه پر ملت باندې غږ و چې باید ملت شکر وباسي چې خدای د مجاهدینو او د طالبانو دغه جهاد، دغه سپیڅلی جهاد د اشغال په مقابل کې کامیاب کو. نو دویمه برخه وینای پر ملت باندې دا و چې دا یو تقدس لري دغه حکومت د طالبانو، او دغه تقدس دغه تقریبا مشروعیت ټول په الله تعالی ور وتاړو، او خلکو ته خلک د مشروعیت منبع و نه ګڼل.
بله
ډاکټر، دغه تقریبا یو څه خطرناک کار دی. مهرباني سه،
ما هم دا ویل چې وینا ممکن نور اوریدونکو هم اوریدلی وي، او دغه سه څرګندونې هم کیږي چې دا وینا تر ډیره په همدې و چې ځان ته دوی مشروعیت ورکړي او په پخوانی حکومت ډیر نیوکې وکړي. راځي په ځینو برخو اعلان تم شو. د ښځو د حقونو په برخه کې چې کومې خبرې وشوې، څومره به نړیوالو ته د قناعت وړ وي؟ ښاغلي حسن اخوند وویل چې دوی ښځو ته ډاډمنه فضا رامنځته کړې، د ښځو حقونه یې تامین کړي دي. حال دا چې پراخ انتقادونه دي چې لا هم د نجونو د کار او دغه راست تحصیل زمینې نه دي برابرې.
نه، فکر نکوم، فکر نکوم. قطعا کومې تر اوسه پورې اصلا وعده شوی نه وې. دغه لومړی خبرې وې چې د ملت سره وعده وشوې. حتی دغه د دوی سل ورځې پوره کېږي، باید دا د دوی دویمه وینا وای، یو راپور یې ملت ته ورکړی وای چې په اولو ساعتونو کې مونږ دغه وعده وکې، او اوس مونږ دومره وفا وکه او دومره مونږ مخې ته تللي. او د تاسې د خبرې په ځواب کې د ښځو د حقوقو ګوره، د دوی حقوق تعریف دی، نری تعریف دی. یوازې فزیکی امنیت دوی اشاره کوي، اقتصادي امنیت ته دوی اشاره نه کوي، په حساب رواني امنیت د ملت او بیا په خاصه توګه د ښځو حقوقو ته دوی مراجعه نه کوي. نو تر اوسه پورې په دغه خبرو کې چې څومره خبرې ما واورېدلې، دا ټول په کلتوري، په مذهبي مسایلو باندې څرخېدل او په رواني مسایلو باندې. لیکن دا چې حکومت څه پلان لري، دولت څه پلان لري، د نړۍ سره خبرې کوم حد ته رسېدلې دي، په کومو ادبیاتو باندې د خبرو د نړۍ سره تعامل کوي، څومره د نړۍ منی، څومره د نړۍ نه منی، د اقتصادي په حساب زیربناوې څه شی دي، څومره واردات موږ د مختلفو هیوادونو نه لرو، د پاکستان، د ایران نه، تر اوسه پورې خو تجارت په ټپه نه دی درېدلی.
ډاکټر صاحب، تاسو وایئ چې وینا نیمګړتیاوې درلودلې، اقتصادي ستونزې هم پر پخواني حکومت واچولې، او ویل چې د دوی دولت ټول شموله دی، د دې د پاره باندې څه تبصره لري لاندو کې؟
او نه، یو لغت چې ښاغلی ملا حسن اخوند نوی وکاره و، تر اوسه پورې په سیاسي ادبیاتو کې ورته اشاره نه و شوې چې دې ته باید میډیا توجه وکړي، افغان شموله حکومت یې وکړه. ټول شموله د ده په ټول بیانیه کې وجود نه درلوده. او د ما په نظر په قومي لحاظ باندې، په اتنیکی لحاظ باندې و دغه حکومت افغان شمولوي، لیکن په مفکوروي لحاظ ټول مفکوره او ټول مذهبونه به فکر نه کوم چې په دې حکومت کې شامل وي. او تقریبا حکومت فعلا کابینه مسلکی کابینه نه ده، ډېر زیات نیمګړتیاوې لري دغه فعلنی حکومت. امید دغه ده چې دغه جنگ وروسته یوه موقتی انتقالی حکومت وي، او راتلونکی حکومت وي یو ډېر درون افغان شمول.
سلامت اوسئ
مننه
ډاکټر صاحب. وایس ورداګ ډېر مننه چې له امریکا نه مو په دې خبرونه کې له موږ سره ګډون وکړ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوریدونکو وړاندې درته په دې خبري مجله کې نور راپورونه هم لرو، خو اوس راځو دې ته چې لویدیځو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړې. اجمل انته باقواق شو چې د ځینو دغو ورځپاڼو پاڼې کتلې دي.
اوپن ډیموکراسي خبرونه افغانستان کې پر اقتصادي وضعیت ولې کنه خبره کړې او دا سرلیک ورکړې، لمالي پلوه د افغانستان دړي وړي کېدل طالبانو ته وړاندې نه ده. دا مطلب لیکوال ویلي، په تیر حکومت کې د افغانستان 15% خلکو لګښتونه د نړیوالو لخوا تامینېدل چې تر ډیره د روغتیا، پوهنې، پولیسو او حقوقي څانګو د کارکونکو معاشونه وو. لیکوال وایي ځینو غیر دولتي مرسته کوونکو هم افغانستان سره مرستې کولې چې ملګري ملتونه او د بې سرحده ډاکترانو ټولنې ښې بېلګې دي. په مطلب کې وړاندې ویل شوي د نړیوالو مرستو د افغانستان 3% نه خالص عواید تشکیلول او د طالبانو له راتګ وروسته تر ډیره د مرستې بندې شوي. لیکوال وایي وزیر دغه ادارې او سازمانونه له افغانستان سره مرسته کوي، خو خبرداری ورکړی چې په ټوله کې اقتصاد د سقوط په حال کې ښکاري. د اوپن ډیموکراسي په مطلب کې وړاندې لولو، افغانستان کې به بشري ناورین د ژمي پر مهال نور هم زیات شي. د مطلب لیکوال ویلي طالبان د اقتصادي حالت د خرابېدو پړه پر لویدیځ اچوي، خو د مطلب په یوه برخه کې راغلي که طالبان غواړي چې حکومت پاتې شي له نورو هیوادونو سره باید اړیکې جوړې کړي او په کور دننه د خپل ولس اقتصادي ستونزې باید هوارې کړي. واشنگټن پوسټ رسپانې روم ته د شربتګلې د لیږدیدلو په اړه یو مطلب خپور کړی. د شربتګلې د 1950 میلادي کال یو انزور د نېشنل جیوګرافیک مجلې په پښتۍ چاپ شو چې نوموړې ورسره ډېره مشهوره شوه. د شربتګلې د عکس په پیښور کې د کډوالو یو پنغالي کې هغه مهال اخیستل شوی و چې نوموړې شاوخوا 12 کلنه وه. واشنگټن پوسټ لیکلي د شنو سترګو دا میرمن د افغانستان د هغه رنځ او درد یو نمونه ده چې له جګړې ورته پیښ شوی. په مطلب کې راغلی شربتګل هغه وخت کډواله و چې انزور یې اخیستل شوی، خو دا د څه باندې 1.5 کاله وروسته بیا له خپل هیواده بې ځایه او ایټالیا ته یې پناه وړي. ورسپانې د ایټالوي چارواکو په حواله لیکلي کله چې شربتګلې له افغانستان نه د وتو غوښتنه وکړه، روم لاس په کار شو او د مرسته کوونکو موسسو او مدني ټولنې په همکارۍ هغه له کابل انتقال کړه.
ملګری ملتونه وایي پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته یې شاوخوا 15 میلیونه افغانانو ته بشري مرستې رسولې دي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر وایي چې افغانان له سګني ژمي وروسته په راتلونکي کال کې هم بشري مرستو ته اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو اړوند موسسو د هیواد په بېلابېلو سیمو کې اړو خلکو ته د مرستو د رسولو بهیر پیل کړی. تفصیل یې په دې راپور کې.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا وایي چې د زمري په 24مه پر هیواد د طالبانو له واکمنېدو راهیسې 15 میلیون افغانانو ته بشري مرستې رسولې دي. د اوچا ویاندې لندا تام بیگا ازادۍ راډیو ته وویل چې د دې مرستو ډېره برخه د خوړو مواد دي چې اړو او بېوزلو کورنیو ته ویشل شوي.
NGOs and UN organizations
غیر حکومتي مؤسسو او د ملګرو ملتونو ادارو په ګډه د طالبانو له واکمنې وروسته 15 میلیون اړو خلکو ته د خوړو مرستې رسولې. همدارنګه نږدې 500,000 خلکو ته د روغتیا خدمات رسول شوي او لږونه زره نورو کسانو ته هم د سرپناه او بود د حفظ صحه د ضرورتو او د خوندیتوب په څیر د اړتیا وړ خدمات رسول شوي دي.
په داسې حال کې چې د طالبانو پلاوی په قطر کې له امریکایي چارواکو سره په خبرو کې د نړیوال رسمیت د ترلاسه کولو لپاره هڅه کوي، خو مرستندویان په تیره متحد ایالات او اروپایي ټولنه وایي چې له افغانانو سره بشري مرستو ته به د طالبانو له رسمیت پیژندنې پرته دوام ورکړي. د اروپایي کمیسیون مشره اورزولا وان ډیرلن د جمعې په ماښام د آسیایي اروپایي هیوادونو آنلاین سرمشریزې ته په وینا کې وویل چې له طالبانو سره نه بلکې له افغانانو سره بشري مرستې به دوام وکړي.
اروپایي ټولنه د افغانستان نوی رژیم چې د تشدد له لارې واک ته رسېدلی په رسمیت نه پیژني، خو باید د هغه راروان اقتصادي او ټولنیز سقوط مخنیوي وکړو چې دا هیواد ورسره مخامخ دی. موږ باید د افغانستان د خلکو ترڅنګ ودرېږو، نو ځکه تیره میاشت موږ د 1 میلیارد یورو په ارزښت د مرستې بسته اعلان کړه چې 300 میلیونه یورو بشري مرسته هم پکې شامله ده.
متحدو ایالاتونو هم په ډاګه کړې ده چې تر څو طالبان د ښځو او نجونو کار او تعلیم ته اجازه ورنه کړي او یو ټول شموله حکومت جوړ نه کړي په رسمیت به یې ونه پیژني، خو امریکایي چارواکو هم ډاډ ورکړی چې د افغانستان له خلکو سره بشري مرستو ته به دوام ورکړي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر وایي د افغانستان خلک اوس او راتلونکی کال د نړیوالو مرستو ته اړتیا لري. له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د اوچا ویاندې میرمن تام وویل په داسې حال کې چې د خلکو وضعیت په خرابېدو دی، په تیره د ژمي له رارسېدو سره د کال په ترڅ کې او په نوي کال کې ډیرو نورو مرستو ته اړتیا شته، ځکه د دې په وینا د افغانانو لپاره ننګونې خورا زیاتې دي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د خوست اوسیدونکي او یو شمیر وزلرونکي کسان غوښتنه کوي چې په دې ولایت کې د پاسپورتونو درېدلې بهیر ژر پایل شي. وزلرونکي کسان وایي چې چیرته دوی ژر خپل پاسپورتونه ترلاسه نکړي نو په عربي هیوادونو کې به خپلې د کار ویزې له لاسه ورکړي. سره له دې چې دوه اونۍ مخکې په خوست کې د پاسپورت ادارې خپل کارونه بیرته پایل کړل، خو د یوې اونۍ له فعالیت وروسته یې د پاسپورتونو د ویش بهیر د ادارې او تخنیکي ستونزو له کبله ودروه. په کابل کې هم دا مهال د پاسپورت ویش ولاړ دی چې خلک له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي. تفصیل له خوست نه زموږ د خبريال پر راپور کې.
په خوست کې خلک او ویزه لرونکي کسان له اړوندو ادارو غواړي چې په دې ولایت کې د پاسپورتونو د ویش درېدلې بهیر بیرته پیل کړي. دوی اندېښنه څرګندوي کچیر د پاسپورتونو کارونه یې ژر خلاص نشي ممکن خپلې د کار ویزې د لاسه ورکړي. ویزه لرونکي سفرخان ازادۍ راډیو ته وویل یوه اونۍ مخکې پاسپورت داخل کړی، بایومیټریک شوی او شپږ ورځې وروسته د ویزې وخت ختمیږي، خو اوس دلته پاسپورتونه بند شوي دي. د دوبی یو بل مسافر نواب خان هم ورته ستونزه یادوي. وایي په څو راتلونکو ورځو کې ویزه او پاسپورت ختمېدو دي. د وړوکي په نوم یو کس وایي که تر شپږو میاشتو د دوی رخصتي اوږده شي نو بیا د ورتګ اجازه نه ورکول کیږي.
درې میاشتې چټي شریکې روکړې وه کیسه یوه میاشت په وخت یادو کنه یس هم دلته بایومیتریک هر څه کړي دي کنه هر څه خلوص دي کنه یس ته دستې دلته مسوري دي کنه چې کور په وشي کنه چې میسل یار خوسه شي کنه چې فارا طریقه وي ټپند ټیم وخت چې شپې میاشتې نه زپا هغه وړي کنه بیا دنه پرګدي کنه بس زه خاص.
د خوست د پاسپورت عامر مولوي محمد نوروز زاهد وایي دوی په یوه اونۍ کې د 5000 کسانو د پاسپورت اخیستلو قانوني پړاوونه ترسره کړل، خو د پاسپورت ریاست د مکتوبي هدایت له مخې کارونه د څو ورځو لپاره وځنډېدل.
ریاست نه کوم مکتوب راغلو چې مکتب تاسو یو مشترک کمیسون ولري، نو اوس د کور د څو ورځو لپاره معطل شوی دی چې موږ غارزي چیرو د هغه په خاطر چې موږ زړې غارزي مکمل وڅېړو نو کور به مخته روانې ان شاء الله.
بل لوري ته په خوست کې د طالبانو امنیه قومندان مولوي محبوب شاه قانت بیا د پاسپورت د بهیر د درېدو له عمل د ځای تنګوالی بولي. وایي
دا چې توقف موږ ورکړه ده د دې علت او وجه دا ده چې د غیر پاسپورت د مدیریت د تعمیر شکم دا ډیر په تنګه ساحه کې ده. موږ غواړو چې د غیر پوره یو داسې مناسب ځای پیدا کړو چې ولته موږ زنانه خویندې او مردانه ورونه دا په سهوله سره په اسانتیا سره ولته کینی دې ته د خپل پاسپورت ډیر په اسانۍ سره لوستې ورشي. ان شاء الله ډیر زر موږ دا غدې د مشکل حل کوو.
د یادونه ورده په افغانستان د طالبانو په واکمنۍ دوسره د نورو ولایتونو ترڅنګ په خوست کې هم د پاسپورتونو د ویش بهیر ودرید چې بیا بیرته د روان نومبر میاشتې په 14مه د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت د پریکړې له مخې په دې ولایت کې هم د پاسپورتونو د ویش بهیر پیل شو. سره له دې چې په خوست کې د پاسپورت اخیستلو لپاره هر ورځ تر 1500 کسانو مراجعه کوله، خو له یوې اونۍ را په دېخوا د ځینو اداري او تخنیکي ستونزو له کبله دی ولایت کې د پاسپورتونو د ویش بهیر درېدلی دی.
د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا د طالبانو له واکمنېدو وروسته تیره شپه د لومړي ځل لپاره وینا وکړه. ملا محمد حسن اخوند خپله لومړنۍ راډیوي وینا کې چې د افغانستان ملي راډیو تلویزیون خپره کړه، د روانو اقتصادي ستونزو او بیکاری پړه پر پخواني حکومت واچوله. هغه پر نړیوالو انتقاد وکړ چې د ښځو او بشري حقونو په پلمه د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني. قطری رسنیو راپور ورکړی چې د قطر چارواکو د طالبانو د حکومت له پلاوي سره په کتنه کې په افغانستان کې د نجونو د تعلیم پر اهمیت ټینګار کړی دی. د طالبانو یو پلاوی چې مشري یې د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی کوي، له تیرې پنجشنبې راهیسې په دوحه کې دی. د سما په نوم د فلمونو د 12م فستیوال ګډونوال وایي چې نن د درېمې او وروستۍ ورځې لپاره هم د سویډن په پلازمینه ستوکهولم کې دا فستیوال روان دی. د دې فستیوال مراسم له 14 کلونو راهیسې هر کال د فردا د فرهنګي کلب په نوښت جوړیږي، خو تیر کال د کورونا له کبله دا مراسم وځنډیدل. د ایران د دولتي رسنیو د راپورونو له مخې په اصفهان ښار کې له تاوتریخجنو مظاهرو یوه ورځ وروسته چې په نتیجه کې د معترضانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ نښتې وشوې، پرون په دې ښار کې د بلوا ضد پولیس ځای پر ځای شول. د نړۍ له پیاوړو قدرتونو سره د خبرو د بیا پیل په درشل کې د ایران جګپوړی اټومي مرکچی ویانا ته رسیدلی ټاکل شوی چې سبا دوی خبرې پیل کړي. او د روسیې یوې محکمې د سایبریا د سکرو په یوه کان کې د وروستۍ چاودنې په اړه د څېړنو تر بشپړېدو پورې د دوو نورو میاشتو په مخه هم په دې قضیه کې د دخیلو 5 کسانو د توقیف د دوام حکم ورکړ. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. اوس هم یوه نړیواله مسأله. په یونان کې د کډوالو لپاره ځانګړي دوه نور تړلي کمپونه هم پرانستل شول. له دې کمپونو چار چارپیر اغزن سیم راتاو دی، کمرې او نور ځانګړي تجهیزات هم پکې لګېدلي او د شپې له خوا یې دروازې بندې وي. که څه هم د یونان د کډوالو وزیر په لیروس او کیوس ټاپوګانو کې د دوو کمپونو افتتاح د نوي عصري پیل بللی خو د بشري حقونو ملاتړو بنسټونو پرې انتقادونه کړي. تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
د یونان حکومت پرون د لیندۍ په شپږمه نیټه په لیروس او کوس ټاپوګانو کې د کډوالو دوه تړلي یا بند کمپونه پرانستل. د استوګنځایونو ته ځکه د کډوالو بند کمپونه وایي چې چار چاپیر ترې اغزن سیم تاو دی، څارونکې کمرې او د ایکس شعاع لرونکي ځانګړي سکنرونه پکې لګېدلي او مقناطیسي دروازې لري چې د شپې لخوا تړل کیږي. په دې کمپونو کې کډوال پریمانه اوبه او تشنابونه لري او امنیت یې هم ښه دی. په داسې حال کې چې د یونان په پخوانیو بدنامو کمپونو کې دا یو هم نه و او کډوالو په ډېرې سختۍ سره ژوند پکې تېراوه. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې یونان د کډوالو لومړنی بند کمپ په سپتمبر میاشت کې په ساموس ټاپو کې پرانیست او په پام کې لري چې دوه نور په لیسبوس او خیوس ټاپوګانو کې هم پرانیزي. د بشري حقونو ډلې، مرستندوی ټولنې او غیر حکومتي موسسې وایي په لرې پرتو سیمو کې د دې کمپونو جوړښت زندان ته ورته دی، ځکه پر اوسیدونکو یې محدودیتونه لګول کیږي. دوی غوښتنه کوي چې د کمپ د اوسیدونکو پر تګ راتګ محدودیت باید ونه لګول شي. د یونان د کډوالو د چارو وزیر نوتیس میتاراچی په لیروس او کوس ټاپوګانو کې د دې دوه کمپونو پرانستل د یو نوي پیر پیل بللی او ویلي دي چې د یونان ټاپوګان به د کډوالۍ او د کډوالۍ د ناوړه عواقبو له ستونزې څخه خلاص شي. او زیاته یې کړه د 2015 او 2019 کلونو ترمنځ تصویرونه مو په یاد دي، خو هغه د د په وینا اوس د ماضي یوه برخه ده. په 2015 کال کې یونان اروپا ته د څه باندې 1 میلیون کډوالو د ننوتو اصلي ټکی و. په دې کډوالو کې ډیری افغانان، عراقیان او سوریایان وو. په ایجن سمندرګي کې د یونان ټاپوګان د هغو کسانو اصلي منزل دی چې غواړي یو هوسا ژوند ته د رسیدو لپاره د ترکیې له لارې د اروپایي ټولنې هیوادونو ته ولاړ شي. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې د افغانستان روان بحران د اروپایي ټولنې په غړو هیوادونو کې د کډوالۍ د یوې نوې څپې د پایل ویره رامنځته کړې، نو ځکه اروپایي ټولنې د کډوالو د نویو کمپونو د جوړولو لپاره 268 میلیون یورو چې 326 میلیون امریکایي ډالر کېږي ځانګړي کړي دي. د ملګرو ملتونو یوه وروستۍ څېړنه ښیي چې اوسمهال له بېلابېلو هیوادونو څخه شاوخوا 96,000 کډوال په یونان کې اوسیږي.
اوس هم په بله خبري مجله کې زما همکار مقیم نائب ستاسو کوربه دی.